The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ 2015 کال د جون څلورمه نیټه دا پاکستان کې شوې دي د سحر شپږ افغانستان کې دي د سحر پنځه نیمې په واشنگټن ډی سي کې د شپې نهه بجې دي د شروع ورځ او د جون د میاشتې دریمه نیټه ده ډیو ریډیو سره نه خبرونه شروع کیږي لاول غوښ شي د سحر په لاول غوښ شي د خبرونو خبرونه ته وړاندې کول اول سرټکی د واشنگټن په سفر پاکستانی ډیپلوماټانو ډلې امریکایي چارواکو سره د ستراتیژیکي خبرو اترو وروسته ویلي چې امریکا د قبایلي سیمې خلکو ترهګرۍ پر ضد قرباني استایلې او ژمنه یې کړې چې د بې کوره شوي خلکو بیا ستنېدو لپاره به مرستې کوي
The USAID also wants to help towards that and we said yes please do that because these people have suffered because of terrorists came into their territory and created all that havoc
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مقامی حکومتونو د پاره شوی ټاکنو کې د درغلو د پلټنو حکم کړی او عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند د پرویز خټک نه د ووټونو په وخت تشدد او بد انتظامی په سر د استیفی غوښتنه کړې
جب اگر سب پارٹیوں کو اعتراض ہے کہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی یا جو بھی تو یہ سب بیٹھے ہیں تب اگر ریکمینڈ کرتے ہیں میں تیار ہوں جوڈیشل کمیشن بنائے میں تیار ہوں کہ اس میں جوڈیشل انکوائری کی جائے
د امریکا په مشرۍ کې داعش وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف ویلي چې اوس پورې د لسو زرو نه زیات د داعش وسلوال وژلي دي او واشنگټن کې د کانګرس غړو او کارپوهانو په نړۍ غږ کړی چې د منځني ختیځ د لرغوني آثار تحفظ لپاره د ګامونه واخلي
Very strong American leadership putting together a multinational coalition to deal with this threat.
سرته کو نو وروستو غوښې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه سیکرټری ازاد چوہدری واشنگټن ڈی سی کې خبریالانو ته د امریکا خپل سفر احوال تیرولو په موقع ویلي چې د سفر مهمه موضوع نیوکلیایي وسلې امنیت په حق له د امریکني چارواکو سره بحث کول وو د ویلي امریکني چارواکو د پاکستان نیوکلیایي وسلې لپاره د غسل شوی حفاظتي ګامونو ستای نه کړي قبایلی سیمو کې تر هغه پر ضد روان فوزي عملیاتو ضرب اس په حق له ازاد چوہدری ویلي قریب 90% علاقې د تر هغه نه پاک شوی او د غسیمونه بې کور شوی خلکو واپس خپل کورونو ته په درناوی لیګلو د پاره ورسره د امریکا د مرستو نړیوالې ادارې یو ایس ایډ هم د پوره مرستو ژمنې کړې دی وايي امریکایي چارواکو د قبایلی سیمو خلکو هغه قرباني هم ستایلي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې دوی ورکړي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د شورا په ورځ ویلي چې حکومت تیار دی د مقامی حکومتونو د انتخاباتو په موقع شوي د درغلو د الزامونو تفتیش لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړي یا تحقیقاتي ټیم وټاکي په پیښور کې یو پریس کانفرنس په موقع هغه د پاکستان تحریک انصاف لخوا په مقامی حکومتي الیکشن کې د درغلۍ کولو تورونه رد کړي دي په دې موقع هغه سره په صوبایي حکومت کې اتحادي جماعتونه جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد مشران هم موجود وو بلخوا مخالفه سیاسی ډلو په انتخاباتو کې د درغلو بې ضابطګو په وجه د صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې په امریکا کې د عدالتي ریکارډ نخکاره شوی چې عالمی فوټبال تنظیم فیفا د اگزیکټیو کمیټې یو پخوانی مشر د 1998 او 2010 د عالمی مقابلو په لړ کې د بډو رشوتونو قبلولو خبره منلې ده امریکنې چارلز بلیزر د شلو کلونو پورې د فیفا یو ډیر با اختیار مشر پاتې شوی او د امریکني وکیلانو سره د یوې لوزنامې د لاندې په پټه لس جرمونه قبول کړي بلیزر امریکني جج ته ویلي هغه د نور ملګرو سره 1998 کې ورلد کپ کوربتو فرانس ته ورکولو او 2010 کې جنوبی افریقا ته ورکولو دپاره رشوتونه اغستې وو د شورو په ورځ په مشرقي یوکرین کې یو غټه جګړه شوې چې پکې د یو درزن نه زیات خلک مړه شوي دي او په ملک کې یو وار بیا د خانه جنگي شروع کېدو خطرات پیدا شوي یوکرینی چارواکي وایي دغه نوی تشدد د دونیسک سره نږدې شوی چې کله قریبا 1000 پورې روس پلوه یاغیانو سره د آرټیلری او ټینکونو د ښار په مغرب کې حمله وکړه دواړه اړخونه په یو بل باندې د دې تازه جګړې تورونه لګي د شورو په ورځ یو ستر امریکني ډیپلومات ویلي چې د یو کال نه هم په لږ وخت کې د دولت اسلامي پر ضد فوزي اپریشن کې د لسو زرو نه زیات وسلوال تندرو وجل شوي د امریکې نایب خارجه سیکرټري انتني بلینکن د فرانس انټر ریډیو ته دا خبره په دې موقع کړې چې تیره شپه هم عراق او شام کې دویش ائتلافي هوایي حمله شوي
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کټي وريډيو ده د پاکستان خارجه سیکریټري اعزاز چودري په مشورې کې د یو پاکستاني وفد د وخت په واشنگټن ڈی سی کې ده او د امریکني چارواکو سره ستراتیژیک مذاکراتو کې برخه اخلي. خارجه سیکریټري اعزاز چودري په واشنگټن ڈی سی کې خبريالانو ته ویلي چې د امریکا سره د ستراتیژیکي خبرو اترو مهمه موضوع د پاکستان د نیوکلیایي وسلې د تحفظ په لړ کې خبرې اترې وی. خو هغه چې په شمالي وزیرستان کې کم آپریشن سر په اس پر روان دي د هغه په سر باندې او بیا د دې آپریشن په نتیجه کې د خپلو کورونو نه به کور شوی خلکو په حق له هم خبرې ترې کړي دي او ویلي دي چې 80% علاقه صفا شوی ده او په درناوي سره به کور شوی خلک خپلو کورونو ته د واپس لیګلو د پاره ور سره به د امریکای چې کما مرستندوی اداره ده یو اس ای ای ڈی هغه به هم مرستي کوي. نور تفصیل د اعزاز چودري د خبرو په حق له اورو زاهد خټک نه.
د امریکا په سفر راغلی د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز چودري واشنگټن ڈی سی کې د پاکستان سفارتخانه کې خبريالانو ته خپل سفر احوال تیرولو په محل ویلي امریکایي چارواکو سره د وړخیزه موضوعاتو او د سیمې په امنیت خبرې اترې کړي. خارجه سیکرټری ویلي د سفر مهم موضوع یې د پاکستان او امریکا ترمنځ نیوکلیایي تعلقات ته بحث لاندې راوستل وو. د ویلي دغه خبرو اترو شپږ پړاوونه مخکې شوي دي او شروع په ورځ شوي خبرې اترې وم پړاو وو. اعزاز چودري ویلي واشنگټن ڈی سی کې د امریکا قومي امنیت مرستیال سلاحکار ایوریل هینز، د دفاع وزارت مرستیال وزیر مایکل وایکرز، د خارجه وزارت مرستیال وزیر ټونی بلینکنز سره لیدو ترڅنګ د تحقیق ځنی مهم مرکزونو کې هم ویناګانې کړي. په لو خبرو کې خارجه سیکرټری زیاته کړي چې د امریکایي چارواکو او تحقیقي مرکزونو کې خبرو په محل د پاکستان نیوکلیایي امنیت ستایل شوې ده.
افیکټیو سټپس آر ټیکن اگینست نیوکلیر ټیررزم دټ نو یو نو نان سټیټ اکټر اور ان ټیررست ایور کمز کلوز.
د ویلي کبالي سیمو کې ترهګرۍ پر ضد روان ضرب ازب نومي عملیاتو امریکایي چارواکو ستاینه کړي او د پاکستان فوز او اولس قربانی استایلی. د ډیو راجو وکیل خان یو سوال په جواب کې خارجه سیکرټری ویلي د امریکا د مرستو ادارې یو اس ای ای ډی چارواکو سره خبرو په محل د قبایلی سیمو نه د فوزي عملیاتو لوجې بې کور شوي خلکو په حق له هم تفصیلی بحث شوه.
اینڈ یس اٹ واز ویری مچ ڈسکس ہیر ٹو بیکاز یونائیٹڈ سٹیٹس وانٹڈ ٹو بی اے پارٹنر ان دیٹ دی یو اس ای ای ڈی آلسو وانٹس ٹو ہیلپ ٹورڈز دیٹ اینڈ وی سیڈ یس پلیز ڈو دیٹ بیکاز
زیاده کړي دا به کور خلک خپل سیمو ته واپس لګلو کې او دغه تا بیا به حاله په کارونو کې امریکا حکومت ته پوره مرستو ژمنه کړي. هوایي امریکا حکومت ته قبایلی سیمو خلکو ته قربانو ژور احساس لري او غواړي چې دغه خلک پوره درناوي او عزت سره خپل سیمو ته ستانه شي. د جوهري وسلې په حق له خارجه سیکرټری ویلي پاکستان یو ذمہ دار نیوکلیایي ملک ته او نه غواړي چې نیوکلیایي وسله غلط لاسونو په لاس ورشي او د لپاره غستل شوی حفاظتي ګامونو په نړیواله کچه او د ملګرو ملتونو اټومي سارنې ادارې IAEA تکرار سره ستاینه کړي. د ویلي د امریکا حکومت سره د سیول نیوکلیایي توانایي په باب هم خبرې شوي او پاکستان غواړي چې نیوکلیایي توانایي پر امن مقاصد لپاره استعمال دو کې امریکا حکومت دوی سره هم هغه شان همکاري وکړي کوم چې نورو ملکونو سره کوي. د ضرب ازم نومې فوزي عملیاتو په هکله یو سوال په جواب کې چودري اعزاز ویلي دغه عملیاتو په نتیجه کې قریبا 80% علاقه را ترهګرو نه پاکه شوي او تر سو بجاري وي تر کومې پورې ټول ترهګر صفا شوي نه وي.
دہشت گردوں سے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ پاک کیا گیا. ابھی بھی اس کا تقریباً سمجھ لے کہ 80-90% تو ہو گیا لیکن کچھ علاقہ ابھی بھی پہاڑوں والا حصہ ہے جس کے اوپر اس وقت جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے.
ویلی ترہگر خاتمے لپارا دا پاکستان حکومت عزم پوختے چے افغانستان حکومت یہ ہم منی اور افغانستان صدر اشرف غنی لخوا پاکستان سرا تعلقاتوں کے ہمکاری سے واقول ہم دغا عزم سرگندوی. د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز چودري به زیارت په ورځ هم یو شمیر امریکایي چارواکو سره ویني او ځنې تحقیقي مرکزونو کې به هم ویناګانې کوي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د شورو په ورځ ویلي دي چې حکومت تیار دی د مقامی حکومتونو د انتخاباتو په موقع شوې د درغلو د الزامونو تفتیش لپاره جډیشل کمیشن جوړ کړي یا تحقیقاتي ټیم وټاکي. دا خبره هغه په پیښور کې یو پریس کانفرنس په موقع کړې ده چې په دې موقع ورسره په صوبایي حکومت کې ائتلافي جماعتونه موجود وو. په دې ائتلافي جماعتونو کې جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد او د دوی مشران ورسره په دې پریس کانفرنس کې موجود وو. تفصیل بیا ورو حمید الله نه.
وزیر اعلی پرویز خټک د خپل کابینې د وزیرانو سره یو شریک پریس کانفرنس ته وویل چې د تمامو سیاسي ګوندونو د 1.5 مئی په بلدیاتي انتخابونو اعتراضونه دي، نو دوی د کینی که عدالتي پلټنې غواړي، نور قانوني کاروایی غواړي، نو دوی ورسره ملګری دي چې الیکشن کمیشن ته هر رنګ وړاندیز کوي.
اگر سب پارٹیو کو اعتراض ہے کہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی یا جو بھی، تو یہ سب بیٹھے ہیں، تب اگر ریکمینڈ کرتے ہیں میں تیار ہوں جوڈیشل کمیشن بنائے، میں تیار ہوں کہ اس میں جوڈیشل انکوائری کی جائے، میں تیار ہوں اس میں جی آئی ٹی کرے، یا اس میں کوئی بھی قانونی طریقہ ہو جو اپوزیشن چاہتی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم وہ سارے مل بیٹھ کر ریکمنڈیشن بھیج دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس طرح کریں، کیونکہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے.
وزیر اعلی پرویز خټک کې اوسل بیا په انتخابونو کې د اړې غړې او دانلو تور په الیکشن کمیشن او لګاو او وی ویل دوی ته د اخره پورې پته نه و چې په اوس بعد الیکشن نگرانی نه کوي، کني دوی په پولیس د الیکشن د ډیوټو نه منه کړې وي.
ساری ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ سب الیکشن کمیشن کی ہے. یہ آرمی نہیں آ رہی ہے، یقیناً میں آپ کو کہتا ہوں میں کبھی الیکشن نہیں ہونے دیتا، لیکن ہمیں تو یہ امید تھی کہ فوج آ رہی ہے.
د اوائل پر ٹول صبح کے پر الیکشن کے اڑے گڑے شوے دے او ہر سوک دخپل خواہ خواندان ہوں.
وہاں تو لڑائی جھگڑے فساد بیلٹ باکس کو جلانا سب کچھ، وہ ایک فری فار آل گیم بن چکی تھی.
وزیر اعلی زیادہ کړه په پیښور ډیویژن کې یو سل 15 په هزاره کې 15 او په جنوبی ضلعو یو سل 3 د تشدد او وړې ګډې پیښې رامنځته شوې دي.
یہ جو ہمیں میجر انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردہ، تو 135 میجر انسیڈنٹس ہوئے، ہزارہ میں 85 انسیڈنٹس ہوئے، ساؤتھ میں 103 اور ملکنڈ میں 18.
د وزیر اعلی پرویز خټک سره د جماعت اسلامي غړي او د خزانه وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوري اتحاد شاران ترګه هم ناستو. دوی ویل حکومت په دانلې کې نه دی ککړ او په شخصي توګه هر چا ټکی کړی دا. خو د جماعت اسلامي صوبائي امیر پروفیسر ابراهيم پجار وزیر اعلی پرویز خټک په دانلې او ټکی تورن کړي. په کوم وخت کې چې مظفر سید د وزیر اعلی پرویز خټک د خبرې ملاتړ کوو، په هغه وخت هم د حکومت خلاف د جماعت اسلامي او احتجاجي جلسه د صوبائي اسمبلی مخې ته روانه وه.
یہ بات کی ہے کہ حکومت نے نہ دانڈی کی ہے نہ حکومت اس میں ملوث ہے، میں نے انفرادی بات کی کسی اسٹیشن پہ.
خوشارام ترکے وائی ٹگی آواز اے این پی کڑے دا.
اور حکومت دانڈی میں ملوث اسی وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ دانڈی کا یا جو زیادتی جو ہوئی ہے وہ ہمارے ساتھ ہوئی، اور اس پہ بالکل کلیئر ہے کہ اے این پی نے وہاں پہ ہر قسم کی کوشش کی ہے.
وزیر اعلی پرویز خټک اویل د انتخابونو په مهال د شی بیگایت گو او دانلو یو وائٹ پیپر به زر جاری کړي او ککړ چارواکي به سزاوار ګرځوي. حمید الله، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو پہ خبر.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا په عراق او شام کې د دولت اسلامي یا د آی اس زیاتېدونکو عملیاتو په وجه باندې ک یو طرف ته خلک د هغوی د تندروي په حق له فکرمند دي، نو بل طرف ته چې کم خطرات د آی اس د لاسه په عراق او شام کې زاړه قدیمی آثارو یا د لرغونی آثارو ته راپورته شوی دي، نو په دې حق له باندې هم وس نړۍ ډیره فکرمند ده. او چې سمود مخ کې د عراق په نمرود خار کې د نمرود اثر چې کوم وړاند کړی شوی وو د ایست لاسانو د هغه په وجه باندې دغه فکرونه وس نور هم زیات شوی دي. د امریکا په کانګرس ودانې کې نن په دې حق باندې یو غونډه هم شوې ده او کانګرس مینانو هم په دې حق لا فکر ښکاره کړی دی. نړۍ نه غوښتنه کړې ده چې عراق او شام کې دي د لرغونی د اثر تحفظ د لپاره ګامونه واخلي. افتخار حسین په تفصیل راکړي.
د وسلوالې ډلې داعش لخوا په عراق او شام کې د اسلام د راتګ نه په سلګونو کاله وړاندې لرغونی آثار او تباه کولو اوس په منځني ختیځ او په ګرد نړۍ کې ډېرې فکرمندۍ را پیدا کړې دي چې دغه خونړۍ ډله خلک د خپل قیمتي کلتوري او تاریخي وراثت نه خلاصي. اولې په خار کې یو شمېر داسې پخوانی مهم اثار تباه کړی دي چې د ملګرو ملتونو لخوا نړیواله ورثه ګرځولې شوې وه، او دغه اثارو کې داسې هم وو چې د مسلمانانو، عیسایانو، یهودیانو په ګډه تاریخي ورثه ګڼل کېده. داعش لرغونی آثارو پر ضد رویې اوس په لبنان کې د ټایر نومې پخوانی لرغونی آثارو په اړه ډېرې فکرمندې رابرسیره کړې دي. د لبنان ټایر نومې پخوانی آثار بچ کولو لپاره د امریکا کانګرس په لایبرری کې د کانګرس غړو په شمول وتلې ماهرانو په امریکا او نړۍ غږ وکړو چې د دې وړاندې چې وخت تیر شي دې قیمتي ورسې تحفظ لپاره د ګامونه واخیستل شي. د کانګرس غړي چارلز بوستانی ډیوا راډیو ته وویل چې دې په دې اړه ډېر فکرمند دی.
Not only devastating for countries around the Middle East, such as Syria, potentially Lebanon and others, it's also devastating for the rest of humanity, because there's a rich cultural heritage that we have inherited.
دا نه صرف د منځنی ختیځ هیوادونو لکه شام او لبنان لپاره د تباہی خبره ده، بلکې دا د ټول انسانیت لپاره د تباہی خبره ده، ځکه دا د ټولو په ګډه وراثت دی او موږ نه غواړو چې دا د لاسه ورکړو. د امریکا لوزیانا ایالت نه د کانګرس تیغړی ډیوا راډیو ته ویل چې امریکا د اشتماتي ورکولو لپاره هڅې کوي، خو دې غني چې دغه هڅې کافی نه دي. د دې سوال په جواب کې چې ستاسو په نظر څه کول پکار دي، دوی ویل
I would like to see more done. I think this is of vital importance with long-term implications, not only for the people across the Middle East, but for the rest of the world. And so I would like to see very strong American
زه غواړم چې نور ډېر څه وشي، ځکه چې د دې به ډېرې د اوږدې مودې پورې پاتې کېدونکي اغېز وي. زه غواړم چې ووینم د امریکا لخوا ښه مضبوطې مشرۍ کې یو نړیوال ائتلاف دی د دې خطر مخه ونیسي. دوی د کانګرس غړي ډیوا راډیو ته زیاته کړه چې د ده مشرانو تعلق د لبنان سره و، او دغه ورثه اوس دې خپله ګڼي، او ځکه د دې د تحفظ لپاره په کمپاین کې شامل دی. They why?
Well, I have a deep interest on a personal level because of my heritage and what I learned from my grandfather about our connection with Lebanon. And of course, that's where the ancient Phoenician civilization was rooted. And the relevance of history to what's going on today is quite important.
زما د لبنان سره تعلق لوجه په ذاتی توګه زه په دې کې ډېر دلچسپي اخلم، او لبنان د پخوانی فونیجن تهذیب مرکز دی. د تاریخ رشتہ د نن وخت سره ډیره معنی لري. په دې غونډه کې د ټایر لرغونی آثار لپاره د امریکا کمیټې او نړیوالې کمیټې غړو او نور یو شمیر کارپوهانو خپلو ویناو کې د دې په تاریخ او اهمیت باندې رڼا واچوله. دوی ویل چې د بیبیلونیا، فونیجیا او میزوپوتامیا تهذیبونو د نن ورځې نړۍ ته ډیر څه ورکړي دي چې پکې د شمار شمیرې نظام، د وخت معلومولو نظام او نور یو ډیر داسې سیزونه شامل دي، او د دې بچ کول د ټولې نړۍ فرض دی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه کې وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه به تاسو اوریزم همکار مختار خلیل نه.
د انټرنیټ په وی پاڼه د امریکای خریدونکو مشهور اخبار هوفینګټن پوسټ په خپل تازه غنه کې د افغانستان د جنگ له سبب په افغانستان او پاکستان کې د بیګنا خلکو د شوی قتلان په باب له یو تفصیلی ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرخط ته چې د کال 2001 نه راپدې خو د افغانستان د جنگ د لاسه افغانستان کې تقریبا یو لک خلک وجلې شوې دي. کابل نه د هوفینګټن پوسټ د خبريال پر علیګلی ریپورت کې وایي چې د نهه پورز جنگیالو د افغانستان د بلخ ولایت په زری ولسوالۍ کې په یو ګیسټ هاوس خپل حمله کې د یورپی هیواد چک په یو خیراتی اداره کې کارکونکو نه افغانان وجلې دي. پدوی کی یو زنانہ هم وا. دا چیک د خیراتی اداری پیپل ان نیڈ ڈائریکٹر راس ہولسٹر ایسوسیٹڈ پریس تویلی دی چې د ټولو افغانانو د افغانستان د حکومت د قامی یو والی د پروگرام د بنیادی اډانو د تعمیر په منصوبو کې کار کولو. هوفینګټن پوسټ خپل رپورٹ کې زیاتې چې افغانستان کې بیا د سره د شر فساد راپورته کیدو نه معلومیږي چې یاغیانو میدان جنگ ته د لوی شمیر جنگیالو په کوزولو د زیاتو نه زیاتو علاقو نیوو پالیسی اختیار کړی ده. افغان سرکاری چارواکی وایي چې یاغیانو د افغانستان د حکومت نورو مخالفه جنگیالو ګوندونو سره شریک اتحادونه جوړ کړي دي. په دې ګوندونو کې د ازبکستان اسلامي تحریک او د نور ختیځ ترکستان د آزادۍ لپاره جنگ کوونکي تحریک هم شامل دي. هوفینګټن پوسټ خپل رپورټ کې د امریکای د براون یونیورسيټي د یوې جایزې حواله هم ورکړی دا پکمه کې چې یونیورسيټي خبرداري ورکړی دی چې د طالبانو د حکومت رنګېدو وروسته تر اوسه پورې افغانستان کې 100,000 نفر قتل کړی شوی دی. د براون یونیورسيټي په جایزه کې د کال 2009 افغانستان او پاکستان کې جاری اړیګړی کې تر 13 کال پورې د شوي قتلان او د جوبلو خلکو او د بیکور شوو خلکو د شمیر اعداد و شمار هم لیکلی شوی دی. جایزه کې لیکلی شوی دی چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د قتل شوو بیګنا خلکو شمیر تقریبا 150,000 دی. دغه شان دواړو ملکونو کې د سختو جوبلو کسانو تعداد 1,22,000 ته رسیدلی دی. د رپورټ زنانه لیکوالی نیتا کرافورډ خپل رپورټ کې لیکلی دی چې په 1300 کلونو کې افغانستان کې د وجلې شوو او جوبل شوو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي راتلونه معلومیږي چې په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو هیڅ علامه نشته. هوفینګټن پوسټ لیکي چې د نیتا کرافورډ په رپورټ کې افغانستان کې د شوي مرګ جوبلي د شمیرې ملګرو ملتونو هم تایید کړی دی. په دې بابله د ملګرو ملتونو په رپورټ کې لیکلی شوی دی چې د روان کال په ړومبو 4 میاشتو کې افغانستان کې د روان جنگ د لاسه د بیګنا خلکو په وجنه کې 14% زیاتوالی راغلی دی. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورټ په اخر کې د نیتا کرافورډ د رپورټ په حواله لیکلی دی چې په کال 2008 کی افغانستان کې د بیګونا خلکو په وجنه کې کمی راغلی وو، خو اوس دغه سلسله بیا په زیاتېدو ده او د تیر کال د جنگي واقعاتو نه معلومیږي چې جنگیالي په تشلاسو بیګونا خلکو او وسله لرونکو جنگیالو کې فرق نه ساتي. د دې نتیجه دا خطرې ده چې د صحت د خصمانی نظام د جنگ د لاسه ګډوډ شوی دی او د انساني خواخوږۍ د مسلو د اوارولو لپاره کارکوونکو کارکنانو باندې کیدونکو حملو د انساني خواخوږۍ کړمي نوری زیاتی کړی دی.
د امریکا یو د سی اداره چې د امریکني اکسپورتس ته وده ورکوي او نوکریان هم پیدا کوي د هغې کردار وس متنازع شوی دی او کېدای شي چې د جون د اخیره پورې دغه اداره بنده هم کړی شي. د دې وجوهات څه دي؟ وایس اف امریکا په رپورټ کې فوزیان جمع ناورو.
په ظاهر خدا سے لگی لکه چې د کاروباریانو خپل کار سره کار دی او د سیاستدانانو خپل سیاست سره، ولی اصل کې داسې نه ده. د دنیا ډیر کارونه خپل سره کې یو غرق تعلق لري او دلته د امریکای یو مشهور آیس کریم جوړولو والا کمپنی بیسټس په یو سخت وخت کې راګیر ده. په دې کې چې ریزر پزر د امریکای کانګرس صدا سي فیصله اونکړه چې د دوی آیس کریم چین ته د لیګل والا کاروبار ورسره بچ پاتې شي، نو د رواني جون د میاشتې تر اخره پورې کې دی شي چې د دوی کال 1400 نه را روان کاروبار ډیر خراب شي یا پټه ادریگی اور ډیر کارکونکو د روزګار نه لاسوینځي. کیسه داسې ده چې دا کمپنی د خپلو جوړ کړو آیس کریمونه 500 کې یو برخه چین ته لیږي چې په دې کې ډیره ګټه ده، او په دې لړکې د امپورټ ایکسپورټ بینک ورسره په دا رنګ لاس کوي چې دوی ورسره خپل بهر ته لیږلو والا مال بیمه کړي او داسې کچرې د بهر والا مال اخیستونکي بیا ادا کولو کې پاتې راشي، نو دا بینک ذمہ وار وي بیا. خو اوس د یو ایرلاین له طرفه او د ریپبلیکن پارټي د ځینو کسانو له طرفه په دې بینک باندې اعتراض راوچت شوی دی. د بیسټس آیس کریم کمپنی پرزیدنت مایکل سترنج وایي،
I'm terrified that they're not going to renew the XM Bank's charter.
زه ویریږم چې د XM Bank charter به بیا تازه کېدو ته دوی پرېنګ دي او موږ د پاره به پدې کې ډېر نقصان وي، ځکه چې موږ به د بهر ملکونو ګاګانو سره د دې بینک له برکته به د نقصان د سویارې تر نه کاروبار کولای شو. بلخوا ډیلټا نومې ایرلاینز والا په دې بینک دا اعتراض لري چې د بوئنګ جهازونو جوړولو والا غټه کمپنۍ هم د دغه XM Bank په مدد سره خپل جهازونه د بهرنو هیوادونو ایرلاینز باندې پر رعایتي بیه باندې خرڅوي او داسې بیا دغه ایرلاینونه خپل ټکټونه زمونږ په نسبت ارزان ساتل شي او زمونږ کاروبار ورسره اغیزمن شي. چې مسافران کم وي نو خود مونږه ملازمان هم کم ساتو. د ډیلټا سی ای او ریچرډ اینډرسن په یونیفارم کې خپل پایلټان او فلایټ اټینډنټس کانګرس ته راوستي وو چې د خپل نقصان بیان وکړي. ریچرډسن ویل،
and I'm here to talk about their jobs.
زه دلته ذکر راغلی یم چې د دوی د روزګار تللو په اړه خبر وکړم. او دا د XM بانک له وجې دوی سره شوې دي. یو خوا خو د XM بانک دا کیسه روانه ده چې ایرلاین ته پکې نقصان او آیس کریم کمپنۍ ته فائده ده. اوس پته نشته چې کانګرس به څه فیصله کوي. بلخوا یو کم نوی کلنه بیټی جین اراده لري چې د بیسټس خوندور آیس کریم چې د ماشوموالي نه په هغه عادت ده اوس به هم خوړل جاری ساتي.
داریا چې د امریکای د حکومت نظر خای
بی غور ساتلی شوی رنګونه اغه نامره د رنګونه دی چې له سبب خلق مازوره کیږي او چې د نیستمنو او د بیوسه خلکو په آبادو کې ورز په زیاتی په خوریدو دی ځکه چې د غریبو خلکو د اوسېدو په ځایونو کې نه خو د سکلو د پاره صفا او بشته دی او نه د دغه خلکو د دارو درملو وستوان رسی. د صحت عالمی تنظیم په دا قسم رنځونو کې اولس رنځونه په ګوته کړي دي او د دې د نوغي استو د پاره د فوري قسم اقداماتو غږ کړي دي. په دې کې ځینې رنځونه خو د کامیاب علاج په ذریعه ختمې دي شي او د دې د دوایانو قیمتونه هم سړیر اوچت نه دي ځکه چې ډېری دوایانې د دوایانو کمپنۍ خیراتي ورکوي. خو د دې دوایانو د غریبو خلکو آبادو ته د اوړلو کار ډیر د شواخون کار دی. په انفرادي توګه خلکو باندې د دې پریوتونکو اثرات ډیر تباکون ثابتې دي شي. بی غوره ساتلې شوی رنځونه د ماشومانو د پوهې صلاحیتونه تالا ترغه کوي او د دوی سکولونو ته د تلو په لار کې لوی خندان راپورته کوي. په دې رنځونو پراته رنځوران د کار روزګار خپلو صلاحیتونو ځینې محرومه شي او دا شان د دې خوارو خلکو رنځونو سره سره د غربت او د نیستۍ یو سلسله شروع شي. نن ورځ د پاسه یو عرب خلک د دې بې غوره ساتلې شو رنځونو ځینې په یو نه یو رنځ پراته دي. په کال 2000 کې د امریکې د نړیوالې ترقۍ ادارې یو ایس ایډ د هغو وو رنځونو د نوغي استو کار ته لاس واچولو چې په بې غوره ساتلې شو رنځونو کې د 80% رنځورانو د ناروغتیا سبب دي. په دې کې د ماشومانو د ړندېدو او د ماشومانو په خېټو کې د چینجو د پیدا کېدو له سببه د دوی په قسمه قسم رنځونو کې د اخته کېدو بیماری شامل دي. د یو ایس ایډ نائب منتظم ایریل پیبلوس مینډیز خپل یو بیان کې ویلي دي چې پخوا د دې رنځونو د نوغي وستو پروګرام ته 45 میلیونه ډالر بجټ وسته شوی وو چې سلورو ملکونو کې به پې د 1400 میلیونو خلکو د 45 رنځونو علاج کېدو. نن دا بجټ 100 میلیونو ډالرو ته اوچت کړی شوی دی چې 130 ملکونو کې د 145 میلیونو خلکو د 270 رنځونو علاج ته وسته شوی دی. دا پروګرام په 300 بونو ډیر کامیاب روان دی. یو خو په دې کار کې یو ایس ایډ او د دوایانو کمپنۍ خپلو کې شریکی ملګری دي. دې کمپنو تر اوسه پورې د 8 اربو 80 کروڑ ډالرو د مالیت دوایانې خیراتي ورکړي دي. دویم سوابی د یو ایس ایډ د برطانیې د حکومت د بین الاقوامي ترقۍ ادارې سره شراکت دی چې په کال 2014 کې 500 ملکونو کې د 1.5 کروڑ رنځورانو علاج په شریکه کړی دی. او دریم سبب د دې پروګرام د کامیابۍ د یو ایس ایډ کوربه حکومتونو سره ملګرتیا او د رنځونو د قابو کولو او د نغو ایستو د قامی پروګرامونو د موجوده اډانې دننه د کار کولو صلاحیتونه نور ښه کول دي. د یو ایس ایډ نائب منتظم پیبلوس مینډیز د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې د بې کچه زیاتې نیستۍ د لاسه د راپورته شوو دې رنځونو نوغې ویستل زموږ د وس دننه کار دی. یو ایس ایډ هغو نورو ملکونو او عالمی اتحادیانو سره د دنیا هغو پاتو 800 میلیونو خلکو ته هم د دارو درملو رسولو پوخ نیت کړی دی چې دا وخت د علاج محتاج دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
اف امریکا امریکا ډیوه ریډیو د تاسو ډیوه ریډیو خبرونه واوریدل. لږ سات کې به د ډیوه ریډیو سحر په خیر پروګرام شروع کیږي او سحر په خیر پروګرام به نن تاسو اوري زموږ همکارانو نایله محمد او افتخار حسین سره. تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. د ټلیفون نمبر دی 001-202-205-003 او 0800-999-00. تاسو نه اجازه غواړو.